دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سهار نهو په کابل کې اتنی می بجې شوې. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د مې میاشتې نهمه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اولنۍ کړه سلام پښتونخوا کې اوریدونکو زه هارون باچا او زما همکار منور شاه سلامونه درته وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له منور شاه اورو.
السلام علیکم، سحر مو بخیر. اول د خبرونو سرټکی، د شمالي وزیرستان کډوالو یو وار بیا د حکومت نه خپل سیمو ته د ستنېدلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې ویلي دي چې د شپږو کسانو د مرګ په سزا باندې خواشینی دي، او د شمالي کوریا د واکمن ګوند غونډه کې فیصله شوې ده چې د هیواد اټومي قوت او مقدار به زیاتوي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل قبایلي مشرانو یو وار بیا له حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې د ګرمۍ شروع کېدو نه وړاندې خپل سیمو ته ستانه کړل شي. د لړکې پرون په بانو کې د میرعلي د یو شمېر کلو مشرانو یوه جرګه وکړه. وی ویل چې د واپسۍ لپاره یې درې میاشتې وړاندې نومونه لیکل شوي، خو تر اوسه د دوی واپسي عملي نه شوه. په دې جرګه کې شامل ملک رئیس خان په دې هکله مشال ریډیو ته وویل
دے دوائیم پہ 22 تاریخ انٹری شوئی دی دے 25 کلی اکڑی دی دے بو برخیل ناؤنسا دے سیمان خدری و دے کولی خیل راسے مش خاص کر پولٹیکل کامران تا دا افیل کی چے ساخ پہ تامیون شنیرہ تانگی و تیر سرائی میں تاہیر دی چے یور دے مش انٹری اکڑی دو جی صاحبا مش خام خاولا جا 335 کارڈے لاری 1000 دا ولاری
د مشرانو د لکور کړي ک زر تر زر واپس نکړل شونه په احتجاجونو بلاس پوری کړي. بلخو حکومت ویلي چې د روان کال تر اخره به د ټولو قبایلی سیمو کډوال خپل کورونو ته ستانه کړل شي. د مدني ټولنې د فعال خورم زکی جنازه تیر ورځ په کراچۍ کې د وزیر اعلی هاوس مخې ته ادا کړې شوه. نوموړی د تیر خالي اتوار تر منځ شپه کې وسلوال وجلی و. د خورم زکی په جنازه کې ګډون کوونکي تر هغې د وزیر اعلی د کور مخې ته ناست وو چې پولیس یې د کورنۍ لخوا د وژنې رپورټ د اسلام آباد لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړو. نوموړي په وصیت کې خپلې کورنۍ ته ویلي وو که ووژل شو نو په دغه دواړو کسانو دی د هغه د مرګ داوا وکړي. په دوی د ترهګرۍ او د قتل دفې لیکل شوې دي. خورمزکی د یو شخصي ټلویزیون مشر هم پاتې شو او تیر کال یې د مولانا عبدالعزیز خلاف په اسلام آباد کې د خپلې کورنۍ سره مظاهره کړې وه. د وژنې ذمواري یې وسلوالو طالبانو منلې. نن په اسلام آباد کې د پاناما اسنادو په کشاله پوزیشن ګوندونه غونډه کوي. د تحریک انصاف ګوند د قامی اسمبلی غړي انجینیر حامد الحق نن مشال ریډیو ته وویل د وفاقي حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه د اپوزیشن د شرایطو د مسترد کېدلو نه پس د هیواد بیلابیل ګوندونه نن یوه ګډه غونډه کوي چې پکې به په راتلونکي لایحه عمل غور کیږي. پرون وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو د اپوزیشن ګوندونو شرایط د منلو وړ نه دي او دا چې په دې حق له د اپوزیشن سره مذاکراتو ته تیار دي. د یادونې وړ ده چې د تحقیقاتي صحافیانو یوې ډلې نړیوالې ادارې په دې وروستیو کې په میلیونونو اسناد په ډاګه کړي چې پکې د ځینې موجوده او پخوانیو نړیوالو واکمنانو د پټو اکاونټونو ذکر شوی. په دې کې د پاکستان سره باندې 200 کسانو نمونه راغلي چې پکې د وزیر اعظم د زامنو او لور د اکاونټونو ذکر هم شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو د مرګ سزا په عملي کولو د خپګان څرګندونه کړې ده. یوناما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو د دې کسانو د مرګ د سزا عملي کولو په لړ کې د قانوني مهلت پرله پسې غوښتنه کړې وه، خو بیا هم دوی ته سزا ورکړل شوه. د یوناما په دې بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلي، ملګري ملتونه یادونه کوي چې د دې کسانو پر ضد هیڅ پرېکنده ارزښت او زخمنه شواهد نه وو او د دې درنې او سخت سزا عملی کول هم د خلکو له امنیت سره مرسته نه کوي. یونامه د افغانستان له حکومت غوښتي قانوني اصلاحات د چټک کړي چې په بنیاد یې د مرګ سزا په عمري قید بدله شي. بلخو افغان حکومت د دغه شپږو کسانو په اړه د یو لړ نوي معلومات خپاره کړي دي. د ملي امنیت ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې کسانو کې یو تن د حقاني ډلې غړی او پنځه نور طالبان وو. ملي امنیت وایي د کسانو له بمي چاودنو نیولې د سولې د عالي شورا په پخواني مشر برهان الدین رباني تر حملې پورې په بیلابیلو ترهګرو پیښو کې لاس درلوده. په همدې حال کې طالبانو خبرداری ورکړی چې د خپلو کسانو بدل واخلي. پرون د ایران رسنیو اویل د هغه څلورو افغانانو خلاف ایرانی عدالت کې مقدمه شروع شوې چې په یوه فرانسوي سیلانۍ باندې په جنسي زیاتی تورن شوې دي. مهر خبری ایجنسی اویل دغه 43 کلنه سیلانۍ د تیر کال ستمبر په 19 نیټه د تهران شمال غربي اړخته د فرازاد ضلع په غرونو کې ګرځېدله چې په مبینه توګه ورباندې څلورو کسانو حمله وکړه. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي دغه ښځې پولیسو ته ویلي پنځم تن چې هغه هم افغان وو د دغه حمله کوونکو نه اخلاص کړه. د دې ښځې نوم نه دی په ډاګه کړی شوی. د رپورټونو تر مخه دغه حمله کوونکي کسان غیر قانوني افغان مهاجرین وو چې یو تن یې په غرونو کې پټ شوی وو او هلته ونیول شو او نور درې یې افغانستان ته د تښتېدلو پر مهال نیول شوي دي. د دې مقدمې اورېدنه د بندو دروازو تر شا کیږي. او بل خبر دا چې د شمالي کوریا د واکمن ګوند په غونډه کې یو قرارداد پاس شوی چې پکې د حکومت نه د خپل دفاع لپاره د ایټمي قوت معیار او مقدار ته د ودې ورکولو غوښتنه شوې ده. د واکمن ګوند دغه غونډه چې پرون تقریبا په څلوېښتو کلونو کې په اول وار وشوه پکې دا فیصله هم وشوه چې تر کومې یې د هیواد خپلواکي د یو بل ایټمي قوت لخوا د خطر سره مخ شوي نه وي تر هغې به د ایټمي وسلو په استعمالولو کې لومړیتوب نه کوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو چې پکې اوري له شمالي وزیرستان د بیکور کل شو خلکو مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې له لارې د پاکستان حکومت وغوښتل چې زر د خپلو کورونو ته بیرته ولیږي کنه د حکومت له اجازې پرته به ور روان شي.
جرګې بندې ستړي شولې د حکومت سره په مذاکرات نه راستړي شولې کېدای شي میش پر روډ بندې بغیر بینټرې نه روان شي.
په داسې حال کې چې د پاناما اسنادو پر سر په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوي او ویل کېږي چې اپوزیشن ګوندونه نن بیا پر دغه مسله غونډه کوي. شنونکي وایي چې د دغه کار په ترڅ کې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان له پامه غورځول شوی دی.
کوم قومي پلان جوړ شوی دی خو فوج کوي خو څه کارونه دي چې هغه سیول حکومت ته کول دي هغه کارونه چې کوم دي هغې ته توجه کمه شوی ده.
او د ورکل شو بلوچستانو د حکومت لپاره د غک پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوچ لګي ورځ کیږي ل امریکا بیرته بلوچستان ته ستون شوی دی. وای د امریکا حکومت او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د بلوچستانو له حالت زاره خبر کړل.
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سا ایمنسٹی انٹرنیشنل سا ساؤتھ ایشین تھنک ٹینکس والا سا امریکی تھنک ٹینکس کتنے سے مجھ ملاقات ہو
سلام پختونخوا پرونه کې څو سندرې هم اوري هیله دال مشال رادیو سروز. اولنی موضوع تر ازو د شمالي وزیرستان له 15 کلو به کور کل شوی خلک شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه څو میاشتې وړاندې د دوی نمونه د هغو خلکو په لیست کې لیکلي وو چې کورونه ته باید بیرته ولیږدول شي خو په خبره چې په دغه برخه کې هیڅ عملی ګام نه پورته کړل کیږي. دوی زیاتوي چې د ګرمۍ ورځې شپې په خیمو کې تیرولو ته نور جوړ نه دي او په پام کې لري چې د حکومت له اجازې او مرستې پرته خپل کورونه ته ستانه شي. د سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي 15 کلیو کډوالو د یوې جرګې د لارې دولت نه خپلو سیمو ته واپس ستنولو یو ځل بیا غوښتنه وکړه. مشرانو جرګه کې وویل انتظامیه د دوی د واپسۍ انټری یا اندراج درې میاشتې وړاندې کړې خو لا هم ورته شیډول نه جاری کوي. او نور په دې سخته ګرمۍ کې یې ماشومان او زنانه په خیمو کې د بدحال سره مخ شوي. ملک رئیس خان وایي
د دویم په 22 تاریخ انټری شوې دي، د 25 کلی اکړې دي، د ببرخیل ناونسا د سیمان خدری وو د اولی خیل راسه تحصیل میرلی مش خاص کر پولیټیکل کامران تا دا افیل کی چې صاح په تامیون شنیرا تانگی وو تیر سړی می تاهیر دي جیور د میټ انټری اکړې دو صاحب مش خامہ خاولا 335 کاډه لاری 1000 دا ولاری.
ملک حسام الدین مشال تا وویل انتظامیہ ته دو ورځې ډیډ لائن ور کړي چې دا واپس شي ډول ور کړي کنی دا مجبورای نه سړکونو ته وځي.
میشتا پولیټیکل نه دا غاو چې په ورځ شنن نه قانوني کاروي وکړي چې تاسو ځکه ولاږي ای به وجود میژو نه نه درم سلورم میاشتو چې میژو لژن نشتا میژو په جرګې باندې ستړي شولې او د حکومت سره په مذاکرات نه راستړي شولې. نن د سخت مجبورې د وجه نه میژو چګي کدای شي داسې وشي چې میژ په روډ باندې بغیر بینټر نه روان شي. میژو روډین ابلا کوي میژو مظاهره کوي دوه ورځې میژ پولیټیکل سره دا ډیډ لائن ورته چې کپ داسې نه نامیسته تسلی نه وشوه په روډ باندې او میش پیدل باندې روانې کوي.
نمیر علی اوسیدونکي ملک حمید الله وایي ماشومان او زنانه په ټینټونو کې د ګرمۍ نه بد حاله دي او دوی د واپسۍ په تمه دي.
بجلی نشته، یبه نشته، سیک په تمبیون شه پروت دي، سیک په غره شه پروت دي. پړیا خان ګرمۍ تو استعمالې ما دو ډیره سخته دو ایمیش خلک ارزماک نارغلا ده او په دا امید باندې نوستي چې نن ملاږي سبو ملاږي. بچون مې بیمورون شول سخت تکلیف ده. آیا ویلې مې نلاږي ایمیر نه باد څه شوي دي کچیرې ملاږي نه ایمیر دا عوام مجبور دی چې یو اقدام وکړو.
پولیټیکل انتظامیه مشرانو وویل دوی په واپسۍ کې تیزی راوسته او اوس روزانه 400 کورنۍ واپس ستانه کیږي. نو امید لري چې زربا ټول کډوال ستانه کړي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان نه ضربې ازب عملیاتو په وجه قریبا 100,000 خلک بې کوره شوي چې دا انتظامیه په وینا په 13 د پاسا یو کال کې تر اوسه پورې 28,000 کورنۍ واپس ستانه کړي او د نورو زیاتره سیمو واپسۍ لپاره اندراج یا انټری 100 میاشتې وړاندې شوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په کراچۍ کې وړمش په وجل شوی د مدني ټولنې د یو فعال او خبریال خورم زکی د قتل مقدمه د خار په سرسید تانه کې د اسلام آباد د سور جماعت د مشر عبدالعزیز او اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقی پر ضد درج کړل شوې ده. د نوموړي د جنازې لمونځ پرون د اتوار په ورځ د احتجاج په توګه د سند اعلی وزیر د کور مخې ته ادا کړی شو او لا غیر وروسته چې پولیسو د زکی د قتل مقدمه درج کړه احتجاج کوونکو د اعلی وزیر د کور مخې ته خپل احتجاج پای ته ورسو. د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي.
د خورم زکی د کورنۍ په وینا چې هغه دا وصیت کړی وو چې کچا هم ووژو د هغه جنازه دې د احتجاج په توګه د سند اعلی وزیر د کور مخې ته ادا کړی شي او دا ودی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی وکړی شي. د اتوار په ورځ په ګڼ شمېر کې خلکو په دغه جنازه کې ګډون وکړو. دا اعلان یې کړی وو چې تر څو مقدمه نوي درج شوي تر هغې بله دغه ځایه نه پاسي. مظاهرې ته د وینا پر مهال د خورم زکی زوی وویل زما پلار چې څنګه ویلي وو چې هغه د مرګ داودی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی وکړی شي. تر څو چې پولیسو اف آی آر نوی لیکلې تر هغې به موږ نه پاسو. یوازې اف آی آر هم پوره نه دی بلکې دغه خلک باید ونیولی شي. په دې موقع د خورمزکی کور ودانه مور او ورونه هم موجود وو. د هغه مور په وزیر اعظم نواز شریف غږ وکړو چې هدفي وجنې زیاتې شوې دي، باید د هغه حکومت دا هر څه ودروي. دوای کی تر صوبه کیږي دا هر څه. نواز شریف ته ویم چې دا هر څه کنټرول کی. د ځوانانو مړی هر اړخ ته غورځيږي، هدفي وجنې روانې دي. د شیعه ډلې مجلس وحدت المسلمین سیاسي سکتر علي حسین نقوی ویل چې هغوی به د خورمزکی نیمګړی کار سرته رسوي. دیوای مونږ د لوس کوچ د خورمزکی سفر به روان ساتو. د هغه سوچ څوک نشي وجلې. هغه مړ نه دی بلکې زمونږ د هر تن په ژبه خورمزکی خبرې کوي او دغه خبرې به هغه تل کوي. وروستو مظاهر چانو ته د اف آی آر هغه نقل ورکړی شو چې پکې د مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی پر ضد مقدمه درج شوې وه او په مقدمه کې د وژنې سره سره د ترهګرۍ دفعه هم لګولې شوې وه. د اف آی آر کتلو نو وروستو مظاهر چانو د سند اعلی وزیر د کور مخې ته د خورمزکی جنازه وکړه او د مظاهرې د ختمولو اعلان یې وکړو. د ذکر د چې د اتوار پشپنه معلومه کسانو د شمالي کراچۍ په سیکټر نمبر 11 کې د یو هوټل نه بهر ډزې کړې وې چې پکې د مدني ټولنې فعال خورمزکی وژلې شوی و. خورمزکی دین وړاندې د یو شخصي ټي وي نیوز ون مشر هم پاتې شوی و او تیر کال په اسلام آباد کې د لال مسجد د مشر عبدالعزیز پرزت په پلازمینه کې سره د خپلې کورنۍ مظاهره کړې وه چې وروستو یې هغه نیولې شوی و. د سره سره هغه د لیټس بلډ پاکستان یا راځی چې پاکستان جوړ کو په نوم یو ویبپاڼه هم چلوله په کومه چې پر پاکستان کې بندیز لګولی شوی دی. د سن اعلی وزیر قایم علی شاه او د کورنیو چارو صوبایي وزیر سهیل انور سیال د دغه پیښې د پلټنو امر هم کړی. د خورمزکی د وژنې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې قبوله کړې وه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو له هغه وروسته چې د تحقیقاتي صحافت یوې نړیوالې ادارې لخوا په خپرو شویو پاناما اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو په بهرنیو کمپنیو کې د پانګونو خبره مخته راغلی. د دغه موضوع د پلټنو پر سر د پاکستان د حکومتي او مخالف ګوندونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. داسې خبرونه هم دي چې اپوزیشن ګوندونه نن یو وار بیا په اسلام آباد کې پر دغه موضوع یو غونډه کوي. له اسلام آباد را سره خپل خبریاله رابعه اکرم خان د ټلیفون په لیکه ده. رابعه، تاسو سلیمی شي وایو او د اپوزیشن ګوندونو د نننۍ غونډې ته دغه خبر که تاسو تفصیل لري موږ سره شریک کړئ.
ډېره مننه هارون صاحب. نن به د پارلمان د اجلاس نه پس اپوزیشن ګوندونو غونډه کېږي چې پکې د حکومت له اړخه د اپوزیشن ضابطې کار رد کېدو نه پس د روانې حکمت عملې جاج اخیستې کېږي او دا به کتل کېږي چې اوس به نامخالفه ډلې څه کوي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي انجینیر حامد الحق مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د پاناما اسنادو لپاره د جوړ کړې شوې ضابطې کار جاج اخیستې کېږي او په دې غونډه کې به د پارلماني ګوندونو مشران هم ګډون کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم، جماعت اسلامي، اے این پی، قومي وطن پارټي مشران به ودی کی وي. د دې نه مخکې هم هارون صاحب تیره هفته د اپوزیشن ګوندونو یو غونډه شوې وه چې پکې دوی دغه ضابطه کار جوړ کړي وو. د اپوزیشن دا کم ضابطه کارونو په دې کې دا ویلې شوې چې مخالفه ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړی شوی ضابطه کار رد کړی دی او اوس دوی کم په متفقه توګه جوړ کړی دی. نو په هغه کې دوی دا غوښتنه کړې وه چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن دی جوړ کړی شي او رومبی دی د وزیر اعظم او د کورونا پلټنې په درې میاشتو کې مکمل کړی شي. دې غونډه کې اپوزیشن ګوندونو دا خبره هم مخې ته راغلې وه چې د دې د وزیر اعظم په استعفی باندې اتفاق نه و شوی. دوی دا ویلي وو چې اول دې تور ثابت شي نو بیا دې استعفی غوښتنه وکړی شي. هارون صاحب، د پاکستان وفاقي حکومت د پاناما اسنادو پلټنو په اړه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن لپاره د مخالفو ډلو لخوا دا کم چې مخالفو ډلو کم ضابطه کار وړاندې کړو نه هغه رد کړی وویلي وو چې د مخالف ډلو هدف درغلي نه بلکې وزیر اعظم دی. دې نه علاوه حکومت دا هم ویلي وو چې که اپوزیشن ګوندونه غواړي یو کمیټي دې جوړ کړي او په هغه باندې موږ کېناستی شو او مذاکرات پرې کولی شو.
صحیح شو. ډېره مننه. او اوریدونکو، په همدغه موضوع کې پاتې کیږو. هم د پاناما اسنادو له افشا کېدو وروسته چې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو په بهر کې د کمپنیو لرلو خبره پکې مخته راغلې وه یا راغلې ده. د هغه هېواد ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم څخه د مستعفي کېدو غوښتنه کوي او حکومت بیا هڅه کوي چې دغه مسأله د یو عدالتي کمیشن له لارې حل کړي. څېړونکي بیا وایي په دغه عمل کې حکومت د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره جوړ کړی قومي اکشن پلان له پامه غورځولی دی. پر دې موضوع د منور شاه راپورټ وګورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د پاناما اسنادو په معاملہ کړکېچ دوام لري، څېړونکي وایي حکومت د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان ته سمه توجه نه ورکوي. په دې حقله د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وویل پاکستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ دا مهال صرف د کرسۍ جنگ روان دی.
مونږ ګورو چې یو خو ترهګرۍ پېښم کېږي، اوس خو کمې شوې دي، خو بیا هم کله ناکله کېږي او امنیت هم خراب دی او پاکستان سیاسي مسایل هم دي. نو زه فکر کوم چې دا هېچ چرن دی، یعنی هغه توجه چې کوم په کار ده هغه دغه ترهګرۍ خلاف جنگ له نه ده ورکړې. بل دا خبره ده چې دا زیات کارونه خو چې دي ترهګرۍ خلاف په جنگ کې یا دا چې کوم قومي پلان جوړ شوی ده خو فوج کوي، خو دا ده چې داسې څه کارونه دي چې هغه دغه سیول حکومت ته کول دي او واقعا هغه کارونه چې کوم دي نو هغې ته توجه کمه شوې ده.
دا راز د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر بریګیډیر محمود شاه وای د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې پوز د خپلې برخې ذمواري ترسره کوي خو دې لړکې د هیواد د سیاسي مشرتابه کردار ډېر کم تر سترګو کېږي او په پنجاب کې د پوځي عملیاتو نه ډډه کول د دې لوی مثال دی.
پنجاب صوبائی حکومت او مرکزی قیادت سے گملے کی بالکل دلچسپی نہ تھی پنجاب کے خاص کر ویسے عناصر بھی عدل تک کی خلاف حکومت کاروائی کی جل جموں گا بتیس سیاسی قیادت اگر صحیح ملک کام اور کوزہ پارا قدم ناخلی.
نوموړي وویل چې رسنۍ هم اوس د ترهګرۍ خلاف پلان په اړه موضوعاتو ته ډېره توجه نه ورکوي. دا چې ولسی یا سیول حکومت د دې پلان لاندې خپلې کومې ذمواری نه پوره کوي رحیم الله یوسفزی پکې د ځنې مهمو نقطو یادونه کوي.
چې کوم اصلاحات په کار وو په قبایلي سیمه کې یا مدرسو په هکله یا د پولیس د اصلاحاتو په هکله یا د افغان کډوالو په هکله دغه ټول کارونه چې کوم دین هغې ته توجه مخکې هم کمه وه اوس نور هم کمه شوې ده. دا خو مونږ ته مخکې نه ښکارېدله چې دا چې تر څو پورې خبره ګرمه ده نو هغې ته به توجه کېږي بیا به دا خبره هېره شي او بل ته به پام ورواړېږي نو ما کار روان دی.
د یادونې وړ ده چې د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس وفاقي حکومت یوه ټولګوندیزه غونډه کړې وه چې پکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره شل نکاتي قومي اکشن پلان منظور شوی و.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو هغه شپږ کسان چې افغان حکومت د تروریستي فعالیتونو په تور بندې کړي وو او پرون په کابل کې اعدام کړل شول یو یې له حقاني شبکې او پنځو نورو یې د افغان طالبانو له ډلې سره تړاو درلود. طالبانو پرون خبرداری ورکړل چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ کسان چې پرون په کابل کې اعدام شول د تروریستي اعمالو په خاطر له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شوي وو. په بیان کې محمد خان چې په چاودنو د راکټونو په توغولو او کابل ته د انتحاریانو په انتقال کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی د حقاني شبکې غړی او پنځه نور د طالبانو کسان بلل شوي دي. ملي امنیت وایي د طالبانو له بمي چاودنو نیولې د سولې د عالي شورا پر پخواني مشر برهان الدین رباني تر حمله پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. بیان زیاتوي چې حمیدالله د کوټې د شورا اړوند طالب او د کندهار لپاره د طالبانو د استخباراتو کارکونکی وو چې د رباني د وژلو لپاره انتحاري برید کوونکی کابل ته انتقال کړی وو. د ملي امنیت د بیان له مخې یو بل اعدام شوی خانغا دی چې په لغمان کې د طالبانو د یو مرکز مشر و او د ملي امنیت ادارې پر پخواني مرستیال رئیس عبدالله لغمانی د وژنې لپاره په حمله کې لاس درلود. همداراز اکمل، حجت الله، محمد خان او عثمان نور هغه طالبان بلل شوي چې چاودنې او تروریستي حملې ترسره کړې دي. پر دې شپږو کسانو چې په تروریستي فعالیتونو کې د ګډون په خاطر مخکې په اعدام محکوم شوي وو د اعدام حکم پرون تطبیق شو. د دې حکم له تطبیق وروسته طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. طالبانو په دې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په کابل کې د ملي امنیت پر یوې ادارې د تیرې میاشتې له حملې وروسته چې له شپېتو زیات کسان یې ووژل او 350 نور یې ټپیان کړل ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې حکومت به د طالبانو په وړاندې سخت دریز خپل کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې په افغانستان کې چې عدلي او قضایي نظام یې په فساد تورن دی د قضا په حکمونو کې د عدالت د رعایت په اړه شک لري. خو د افغانستان جمهوري ریاست پرون وویل هغه کسان چې د اعدام حکم پرې تطبیق شوی د دریګونو محکمو لخوا د عدالت معیارونو ته په پام سره په دې سزا محکوم شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان د هلمند امنیتی چارواکي په دغه ولایت کې د افغان طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د شویو وسلوالو نښتو د خبرونو پخلی کوي. دغه چارواکي زیاتوي د ملا اختر منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو دا دوه ډلې هڅې کوي چې د هلمند او شاوخوا په یو شمېر سیمو کې خپل نفوذ پیاوړی کړي. احمد تکل نور جزئیات راکوي.
د هلمند امنیتی چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په مرجې ولسوالۍ کې نښتې شوې دي. د هلمند د امنیت لپاره د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادۍ راډیو ته وویل چې د مرجې ولسوالۍ په ترخنه او سیمه کې په دې وسلواله نښته کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې یو شمېر کسان هم مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلي قهرمان زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې دا نښتې د سیمو د کنټرول پر سر د طالبانو ترمنځ پیل شوي.
د مرجې د ولسوالۍ په ترخه ناوخت سیمه کې نشته سوې ده او د ملا محمد رسول ډلې بېرته خپل وضور هلته اصطلاح باندې ښکاره کوي. دواړه طرفه په هلمند کې کوشش کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري.
قهرمان زیاتوي چې د مرجې جګړه د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د هغو جګړو لړۍ ده چې له تېرو څو میاشتو راهیسې په هلمند او فراه ولایتونو او د هرات په شینډن ولسوالۍ کې پیل شوي دي. په همدې حال کې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د مرجې په ترخنه او سیمه کې له مقابلې ډلې د هغو ټولې پوستې نیولې دي. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نیازی ازادۍ راډیو ته وویل د سیالې ډلې د ځپلو لپاره یې مرجې ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استولې دي. نیازی د ملا منصور ډله د ګاونډیو هیوادونو لاسپوڅې وبلله او ویې ویل چې نورې سیمې به هم ترې ونیسي. ملا اختر محمد منصور له ملا محمد عمر څخه پاتې د طالبانو د اصلي ډلې مشر دی چې ویل کېږي په پاکستان کې اوسېږي. نوموړی ملا محمد رسول له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په اړیکو تورنوي، خو ملا نیازی وایي چې داعش مذهبي ډله نه ده او دوی اړیکې نه ورسره لري.
داعش په افغانستان کې حقیقت لري، دا غیر مذهبي یو پدیده ده. افغانان د پاره د پښو د شودو ځای نه ورکوي. دا پښ تبلیغاتي چې موږ په خلاف همسایګانو کړي دي، روسانو کړي دي، دغه پر سر باندې دغه منصوب میلیونونه ډالر اخیستي دي او مسلمانان ویني په دغه وخت کې کړي دي. نو د دوی یوه هر دفعه موږ باندې دغه ده چې دا د داعش خلک دي او په دغه سر باندې د مختلفو ملکونو څخه د پیسې اخیستي دي.
د یادونه وړ ده چې طالبانو د خپلو خپلمنځي اختلافونو د حل لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې او حتی څه وخت مخکې اعلان وکړ چې د مشرتابه پر سر د دوی مخالفتونه حل شوي دي. خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو لخوا د قاطع اقداماتو سپارښتنه کړې، د هلمند وروستۍ جګړه ښیي چې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ اختلافونه نه یوازې کم شوي نه دي، بلکې یو نوی پړاو ته رسېدلي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدم کو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د پدی برخه کې د خیال محمد استاد په غږ د غزل درته ورو.
د سبا په تګزر پچمن بیا پچمن کې رنگا رنگونو چمن کے رنگا رنگ نو دس باد گزر پچم چمن کے رنگا رنگ دس پاد گزر پچمن گلس بلا بست چاوت فریاد زلخ پلا بست چاوت فریاد کرم زلخ خپل بخت چا وتا فریاد کړم زل خپل بخت چا وتا فریاد کړم چې پرونې راتم خو نه شاتا په چمن کې رنگا رنگ ګلونه باقا د صفا باد گزر په چمن
نمشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9:30 بجې کې دونکو دی د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل قبایلي مشرانو پرون د یوې جرګې د لارې یو وار بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره د خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. دوی وایي که غوښتنه یې ونه منل شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي، خو حکومت په وار وار ویلي چې د روان کال تر اخرې به د ټولو قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته ستنول کېږي. د بدني ټولنې د فعال خورمزکی جنازه تیره ورځ په کراچۍ کې د وزیر اعلی هاوس مخې ته ادا کړې شوه. نوموړی د تیر خالي او اتوار تر منځ شپه کې وسلوال وجلی و چې کورنۍ یې د وجنې رپورټ د اسلام آباد لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړو. د وجنې ذمواري یې وسلوالو طالبانو منلې. د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي انجینیر حمیدالحق نن مشال ریډیو ته وویل د وفاقي حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه د اپوزیشن د شرایطو د مسترد کېدلو نه پس د هیواد بیلابیل ګوندونه نن یوه ګډه غونډه کوي چې پکې به په راتلونکي لایحه عمل غور کېږي. هلته وزیر اعظم نواز شریف ویلي په دې اړه د اپوزیشن سره مذاکراتو ته تیار دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو د مرګ سزا په عملي کولو د خپګان څرګندونه کړې ده. یوناما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو د دې کسانو د مرګ د سزا عملي کولو په لړ کې د قانوني مهلت پرله پسې غوښتنه کړې وه، خو بیا هم دغه سزا عملي شوه. بلخوا افغان حکومت د دغه شپږو کسانو په اړه یو لړ نوي معلومات خپاره کړي. د ملي امنیت ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په دغه شپږو کسانو کې یو تن د حقاني ډلې غړی او 15 نور طالبان وو. په همدې حال کې طالبانو خبرداري ورکړې چې د خپلو کسانو بدل به اخلي. د شمالي کوریا د واکمن ګوند په غونډه کې یو قرارداد پاس شوی چې پکې د حکومت نه د خپل دفاع لپاره د ایټمي قوت معیار او مقدار ته د ودې ورکولو غوښتنه شوې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د حکومت او د هغې د اتحادي ګوندونو په اسلام آباد کې شوي یوې غونډه کې په پاناما لیکس د عدالتي کمیشن لپاره د اپوزیشن ګوندونو ټي او آر مسترد کړل او غونډه کې فیصله وکړی شوه چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپلو اساسونو متعلق په پارلمان کې وضاحت نه ورکوي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ رابطې د سیاسي عمل برخه ده او په جمهوري معاشره کې دا قسمه رابطې او اختلافات څه نوې خبره نه ده، خو دا خبره هم غلطه نه ده چې د پاناما اسنادو نه متعلق د نړۍ په نورو ملکونو کې په څه ډول پلټنې وشوې دا شان په پاکستان کې هم پکار دي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پیش کړی شوي ټي او آرز غلط ګرځوي، نو ظاهره ده چې صحیح ټي او آرز به هم وي که په هغې خبرې وکړی شي نو بده به نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ په تیرو وختونو کې په مختلفو معاملاتو خبرې اترې کړې دي او د موجوده حکومت په دور کې په ټول ګوندیزه غونډو کې ډېر معاملات حل کړی شوي هم دي. نو د پاناما اسنادو پلټنې خو یوه داسې معامله ده چې پرې د اعتراض څه گنجایش نشته. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې یو ځای کینی او یوه داسې لاره راوباسي چې د دې معاملې په ښه شان پلټنې وکړي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې راتلونکي میاشت کې به بجټ وړاندې کولی شي او د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافې لپاره هلې ځلې شروع کړي دي او ویل کېږي چې د اول نه تر دویشتم ګریډ ټولو سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې به اضافه کولی شي. ورسپانه لیکي چې په ظاهره خدا د سرکاري ملازمینو لپاره د خوشحالۍ خبر دی، خدا به کتلی شي چې دا اضافه د ګرانۍ مطابق ده او کنه. ورسپانه لیکي چې کله هم په تنخوا کې د اضافې خبره وشي نو د کورونو د کرایانو او د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې د وړاندې نه زیاتوالی وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د بجټ نه وړاندې د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې چې کومه اضافه کیږي نو هغه دې په فوري توګه ودروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسٹ مجلې د افغانستان د روغ جوړې په خبرو کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او اسوسییټډ پریس خبري جانس بیا د افغان طالبانو په مشرتابه کې د حقانی ډلې یو غړي ته د ځای په ورکول کېدو لیکنې خبرې کړې دي چې مهمه برخه به له مجید بابر وورو.
نیشنل انټرسٹ مجلې په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د پاکستان په ملاتړ فعالې وسلوالې ډلې حقانی شبکې په اړه لیکلي دي چې دا مهال ګڼ شمېر لاسته راغلو شواهدو نه دا څرګندېږي چې پاکستان د حقانی شبکې د ملاتړ په اړه خپلې پخوانۍ تګلارې کې بدلون نه دی راوستی او دې سره سره یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره هم خپلې مرستې نه دي ځنډولې. د مجلې په خبره د وسلوالو ډلو ملاتړ د پاکستان د بهرنۍ تګلارې یوه بنیادي برخه ده او ځکه ترې لاس نشي اخیستی. د مجلې په خبره په تیرو دوو کالو کې د حقانی شبکې په اړه د سترګو پټولو تګلارې نه یوازې د دغې ډلې په ژوندي ساتلو کې رول ولوبولو بلکې په افغانستان دننه یې د بریدونو کولو صلاحیت لا نور زیات شو. مجله زیاتوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی چې پاکستان سره د مفاهمت کومه تګلاره غوره کړې وه کم از کم په دغه هیواد کې د جوړجاړۍ استحکام او امن په لړ کې هغه چې کومې تمې د پاکستان نه درلودې هغه پوره نه شوې، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې د امن په لړ کې کومې ژمنې کوي هغه تر دا مهال صرف زبانی ژمنې ښکاري او که څه هم د سیمه ییز امن په مخه پاکستان په بیا بیا د یاغي ډلو د سرکوبۍ خبره کړې خو په افغانستان کې بیا هم د خپل برلاسیتوب په مخه د وسلوالو ډلو ملاتړ یې جاري ساتلی دی. د مجلې په خبره په افغانستان کې د هند موجودیت پاکستان ناقراره کړی خو د پاکستان په مقابله کې هند په افغان ولس کې زیات محبوبیت لري او همدا وجه ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو یاغي ډلو سره د مرستې پخوانۍ تګلارې باندې ټینګ ولاړ دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اجانس هم د حقانی شبکې په اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې یادې ډلې پس له هغې چې یو مشر یې د افغان طالبانو د ډلې مرستیال مشر وټاکلی شو د طالبانو تحریک کې ځکه محبوبیت ترلاسه کړی چې یاد تحریک یې د ټوکړي ټوکړي کېدو نه بچ کړو. د اجانس په خبره طالبانو سره د دغې ډلې یو ځای کېدل به په افغانستان کې د سپرلي عملیاتو کې زیاتوالی راولي او جګړه به نوره هم سخته شي. د څېړونکو په نظر په کابل کې د تېرې میاشتې هغه برید چې پکې 46 کسان وژلی شوي وو دومره په مهارت سره ترتیب شوی وو چې طالبان یې بغیر د حقانی شبکې د ملاتړه نشي کولی. د اجانس په خبره د حقانی ډلې دا ډول فعالیت به د کابل او اسلام آباد وار له مخه خرابې اړیکې لا نورې ترنګلې کړي. افغانستان په بیا بیا پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دا ډول ډلو پر ضد دې کاروایي وکړي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي چې ګوندې دوی په افغانستان کې د وسوالو ډلو ملاتړ کوي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال برکه
په یوونیمه بجا
مشالونه
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا 4 بجو.
د اسرائیل وزیر اعظم د حماس ډلې جنگیالي تورن کړل چې له سمڅو یا تونلونو نه په استفادې پر اسرائیلو خونړي بریدونه کوي. بنیامین نتنیاهو پرون یک شنبه وویل چې اسرائیل دغه سمڅو د کشف لپاره لازم تدابیر نیسي. جزئیات د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بیت المقدس کې د یک شنبه پورې د دغه هیواد د کابینې تر غونډې مخکې خبرلانو ته وویل اسرائیل د دغه هیواد په جنوب کې د سمڅو له درکه د موجوده ګواښ د مخنیوي او کشف لپاره لازم اقدام کوي. نتنیاهو د حماس ډلې جنگیالي تورن کړل چې له دغو سمڅو یا تونلونو په استفادې پر اسرائیل خونړۍ حملې کوي. د فرانسې خبري ایجنسی لیکي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغو تونلونو دورانولو ژمنه وکړه. ویل اسرائیل د شخړې حد نه کوي خو د خپل خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کوي. د اسرائیل په سرحد کې د چهارشنبه تر سختو نښتو وروسته یک شنبه آرامه ګڼل سوې ده. له فلسطین نه د دغو راکټي بریدونو په ځواب کې د اسرائیل الوتکو د شنبې په ورځ په غزې تړانګه کې د حماس جنګیالیو دوې مورچې وویشتې. د فرانسې خبري اجنس لیکي چې د حماس جنګیالیو راکټي حملو او د اسرائیلو هوایي بریدونو تلفات نه دي اړولي خو له 2014 میلادي کال راهیسې په غزې تړانګ کې د دواړو خواوو په شخړو کې 2251 فلسطینیان او 3 اویا اسرائیلیان وژل سوي دي. له چهارشنبه راهیسی حماس جنگیالیو او نورو سختریزو ډلو غزې تړانګې ته څیرمه د پولې په اوږدو کې پر اسرایلي ځواکونو د هاون 12 مرمۍ ویشتلې دي. په همدې حال کې د اسرایلي قواو د ټانګ په یوه حمله کې په خان یونس سیمه کې یوه فلسطینی ښځه وژل سوې ده. د فرانسې خبري اژانس په غزې تړانګې کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه په حواله راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ ویلي دغه ډله کومه نوې جګړه نه غواړي، خو د فلسطین پر قلمرو د اسرائیل اشغال نه مني. د حماس جنګیالیو او اسرائیلي قواو ترمنځ تازه نښتو د هغه غیر رسمي اوربند په باب چې په 2014 کال کې د دواړو لوریو ترمنځ له نښتو وروسته نافذ سوی و اندېښنې زیاتې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
امریکای لاس انجلس ټایم ورځپاڼې په پاکستان او په ځانګړې توګه پنجاب صوبه کې د سختدریزو ډلو د فعالیت په اړه یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د ځینو چارواکو په حواله ویل شوي چې یوې ډلې په لاهور کې خپل عدالت جوړ کړی دی، خو دا ډله وایي خدا ډله بیا دغه خبرې تردید کوي. دوی وایي چې عدالت یې نه دی جوړ کړی، یوازې د خلکو ترمنځ روغې جوړې کوي. د امنیتي چارو یوه شنونکي بیا وایي په پنجاب کې سختدریزي دومره زورور دي چې په عدالت کې ججان د هغوی پر ضد مقدمې اورېدو ته زړه نخه کوي. مروال کاکړ د دې لیکنې لنډی زوروي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې پایل د لاهور د یو داسې کاروباري کس له خبرو کړی دی کوم ته چې د ده په وینا د سختدریزې ډلې جماعت الدعوه لخوا خبرداری ورکړل سوی و. د خالد سعید په نامه دې کس ورځپاڼې ته ویلي چې د ده دفتر ته یو چا داسې لیک سپارلی و کوم چې د جماعت الدعوه پر پیډ لیکل سوی و. د ده په وینا په دې لیک کې له ده څخه غوښتنه سوې وه چې د یو مسلې پر سر دی د دې ډلې عدالت ته حاضر سي، له کوم څخه چې هغه ډډه کړې وه. خالد سید وایي چې کله دی د دې ډلې په امر د هغوی عدالت ته حاضر نه سو، نو له هغه وروسته ورته پر ټلیفون ګواښونه پیل سو. ورځپاڼې لیکي خالد سعید له هغه وروسته پر حکومت غږ وکړ او تېره اونۍ یو جج د پاکستان د کورنیو چارو له وزارته د سختدریزې ډلې د عدالت د شتون په اړه د پلټنو رسمي غوښتنه وکړه. لاس انجلس ټایمز لیکي دا ډله مني چې دوی د خلکو ترمنځ د شخړو هواري لپاره یو شورا جوړه کړې ده، خو دا نه مني چې ګواکې دوی په زور خپلې پرېکړې په خلکو مني. ورځپاڼه لیکي جماعت دوا د لشکر طیبه په نامه هغې ترهګرې ډلې یو ډول سیاسي څانګه ده، د کومې د مشر پر سر چې امریکا لس میلیونه ډالر جایزه ایښې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستان پوځ له 2014 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو پر داسې ډلو یې سترګې پټې کړې دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ ځکه پر جماعت الدعوه او جیش محمد غوندې سختدریزو ډلو سترګې پټې کړې دي چې هغوی په هند او افغانستان کې د پاکستاني اسټبلیشمنت د هدف لپاره کار کوي. ورځپاڼې د خالد سعید د وکیل مقبول حسین شیخ له خولې لیکلي چې جماعت الدعوه په پنجاب کې دومره زورور ده چې په عدالت کې ججان د دې ډلې پر ضد د مقدمو اورېدو ته نه دي تیار. د امنیتی چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه ورځپاڼې ته ویلي چې په پنجاب کې سختدریزي اوس هم ښه فعال دي. ډاکټر عائشه صدیقه د جماعت الدعوه عدالت ته په اشاره ویلي چې په ملکي عدالتي او انتظامی نظام په سمه توګه کار ونه کړي او عام خلکو ته پر وخت انصاف ورنه کړي، نو خلک بیا نور لارو ته مخه کوي.
بوروال کاکړ اوریدونکو اوس هم د احمد ګل استاد په غږ دا یو سندره تاسو ته ورو
مطربان غږوي سرودونا رچا پیردی کلی گلونا واپ نقلم سلام بید یارا واپ نقلم سلام بید یارا جن پما شنا کام بید یارا جن پما شنا کام بید یارا شوارام بید یارا رب سمائے شوارام بید یارا
حیا زا دل کو بے سلام د حیا زا سب سکڑم ننگو نام بید یارا سب سکڑم ننگو نام بید یارا سن پما شنا کام بید یارا سن پما شنا کام بید یارا رب سما شورام بید یارا رب سما
اردوونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده د اورکل شو بلوچستان لپاره د غږ پورته کوونکی سازمان مشر ماما قدیر بلوچ له سلور میاشتنی ځن وروسته یو ځل بیا د کوټې د پریس کلب څنګ ته د هغه دوامدار احتجاج لړۍ پیوند کړي چې له تېرو شاوخوا شپږو کلونو راسې پیل کړي او مقصد یې په بلوچستان کې د ورکو بلوڅو ځوانانو موندل او د هغوی د مرموزو وژنو تمکیدل دي. ماما قدیر تازه له امریکا ورستون شوی او وایي د سفر هدف یې په نړیواله کچه د ورکو بلوچستان لپاره غږ پورته کول او د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال په بلوچستان کې بشر ضد اعمالو ته متوجه کول وو. په کوټه کې د مشال رادیو د افغان څانګې خبریال بارکوال میاخیل ماما قدیر بلوچ سره امریکا ته د هغه د سفر په اړه مرکه کړې ده.
مشته اقوام متحده په دعوت امریکا ته ولاړو داغه سټرګل کې دلته مو شروع کړې ده. دا الته هم شروع کړو ملاقاتونه مو ډیرو سو سټیټ ډپارټمنټ سره ایم ان ایس ټی انټرنیشنل سره ساوث ایشین تھنک ټینکس والان سره امریکی تھنک ټینکس سره کانګرس خلک سره بلوچ کمیونټي سندھی کمیونټي پښتو کمیونټي ګرده سره مو ملاقات وسو.
الته تاسو د ورکو بلوچستان او د دې ستونزې په اړه چې تاسو وایئ په زورګونو بلوچستان ورک دي او لتیرو شاو خو پنځو شپږو کلونو راهیسې د دوی خراب شوي مړي موندل کېږي. هلته تاسو په نړیواله توګه احتجاج وکړ دې ستا په نظر څه نتیجې ورکړې؟
سټیټ ډپارټمنټ مشر مازر پښتانه وکړې چې بلوچستان حالات څنګه دي. ما بلوچستان حالات ډېر خراب دي. انساني حقوق په باره کې هلته ډېر پایمالیان کېږي. خلک پورته کوي هلته تعلیم یافته خلک نوجوان خلک اپریشنونه دي کور کور کې اپریشن دي ټارګیټ کلینګ دي او مسخ شده لاشونه مشتمل وي. هغه بیا پښتانه وکړي چې تعداد څو دي د دې وخت بې درک خلک او مسخ شده لاشو تعداد مشته وشي تاکي موږ دغه باندې پاکستان حکومت سره خبرې هم کو او دا کیس هم انساني حقوق په باره کې اقوام متحده کې هم پورته کو.
په دې وروستیو کې چې د بلوڅو په سیمه کې کوم د پلټنې عملیات یا سرچ اپریشن کوم شوی دي او په هغوی کې کوم کسان وژل شوی دي ستاسو هی دا ده چې دغه هغه ورک بلوڅان دي او دوی وایي چې دا ملټنس دا وسلوال بلوڅان دي او دوی وایي چې هغه وسلې اخیستې دي او هغه په موږ باندې حمله کوي.
ګوره دا هغه خلک دي خپل حق د پاره دا جنگي. اوس ډاکټر منان بی این ایم مشرو اگر راغلی او تنظیمی په کارو کې خپل مستونګ شهر کې د اکشنی پنځه کسان سره تر راځي مخامخ دته ټارګټ کوي. دا دهشتګرد دغه ته وای زید بلوچ بی ایس او چیرمن دی. اگر کوټه کې یونیورسيټي ته هغه ته لاپته کړي نه ول سوال ته د دې سب ټوپکو د دې سب بارودو د دې سب ټینکو د دې سب ټوپو چې شو کې ته وای د دهشتګرد دی. د دې باندې الزام لګی دا دهشتګردان دی دا ګرد دروغ.
ماما ورسته پښتنه مې دا ده چې د غورکو خلکو لپاره چې تاسو اوس په نړیواله توګه تاسو اوس دغه مبارزه کوي آیا اوس هم چې تر هغه لاغه بعد د خلکو ورکیږي یا مړ غرزول کیږي کنه دا لړۍ بند شوی ده؟ دا سلسله بند
ده؟ سلسله بند نه دی. هغه څه زیات دی. دا تیر حکومت گورنمنت کې دوه نیم کال گورنمنت وو هغه وخت هم زیاتو. دا موجوده حکومت کې راغلی دی نون لیگ ثناء الله زهری د دې وزیر اعلی دی د دې زیات شوی دی.
د ورکلسو د ورکلشو بلوچستان لپاره د غک پورته کوونکی سازمان له مشر ماما قدیر بلوچ سره مو د بارکوال میاخیل مرکه اوریده.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو پاکستان او افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې راځي چېرته چې د ماشوم زیږولو پر وخت یوه مور له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. د سیو د چلډرن په نوم د ماشومانو د خیر ښېګړې یوې نړیوالې ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د ماشومانو د زیږون پر وخت د هغوی د میندو د مړینې کچه لوړه ده. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ ورو
نړیوال ادارې سیو دی چلډرن د یوې سروې تر مخه پاکستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې د ماشوم په پیدا کېدو کې زیاتې میاندې مړې کېږي او په دغه هیواد کې د 500 کالونه کم د ماشومانو د مړینې شرح هم زیاته ده. په اسلام آباد کې د سیو دی چلډرن یو کارکوونکی ارشد خان وایي د مور او بچی د صحت په اړه پاکستان په ګاونډیو هیوادونو کې یوازې د افغانستان نه مخکې دی.
178 ممالک کا انڈیکس بنایا گیا ہے.
د نړۍ په یو سلو اتاویا هیوادونو کې پاکستان په یو سلو وسلوختم نمبر دی او په جنوبی ایشیا کې په 2015 کال کې پاکستان بیا په رستوپاتو هیوادونو کې دی. په پاکستان کې بیا په بلوچستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت زیاتې میاندې مړې کېږي او دا د پاکستان سرکاري شمیره هم ده. د سرکاري سروې تر مخه د 100,000 ماشومانو په پیدایش کې 260 میاندې مړې کېږي. بلخوا په بلوچستان کې دا شمیره 215 ده. په دغه صوبه کې د 100,000 ماشومانو په پیدایش کې 215 میاندې مړې کېږي.
د سیو دی چلډرن د رپورټ له مخې په جنوبی ایشیا کې سریلانکا هغه هیواد دی چې د مور او بچی د صحت په لړ کې مهم پرمختګ کړی او د مور او بچی د مړینې شرح کمه ده. په پاکستان کې بیا بلوچستان هغه صوبه ده چې د مور او بچی د صحت په حواله زیاته حساسه ګڼل کیږي. د بلوچستان د ښځو یوه ډاکټره شیلا مندوخیل وایي په سیمه کې د ډاکټرانو کمی دی او بیا خلک دا مسله دومره مهمه نه ګڼي نو ځکه زیاتې میاندې د ماشوم په زیږون کې له ډیرو سختو تیریږي او یا خپل ژوند وبایلي. ډاکټر شیلا وایي
په بلوچستان کې داسې دی چې هلته یو خو د مال نیوټریشن د خوراک کمی ده او خلک چې دی شتمن نه دي او بل کم چې د مور په حواله چې ورته وګوري کم چې د مور بچی په خېټه شي نو کوم چې دی ته پکار سیزونه دي یا څومره لکه پروټین ورته وایي هغه باید چې زیاته په خوراک کې وي یا فروټ زیاته وي خوراک دې ورته هغه چې نه وي پوره هغه مور چې کومه داسې ډېرې مندې مور ته راځي چې هغه بالکل هغه کولاپس وي او فروټس ورته د جټکې ورته راځي یا خو خپل ځان وبایلي یا چې د جټکو سره مور ته راشي.
سیو دی چلډرن دا هم وایي د قبایلي سیمو په ګډون په یو شمېر سیمو کې ښځې د صحت بنیادي سهولتونه نه لري او اکثره د دغې له وجې هم د ماشوم په پیدایش کې له سختو تیریږي چې هم د ماشوم او مور د دواړو صحت ته نقصان رسوي. د سیو دی چلډرن د سروې تر مخه فنلینډ، ناروې او سویډن د یوې مور لپاره په نړۍ کې تر ټولو غوره هیوادونه دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
اردو کو په کونړ کې د روغتیا چارواکي وایي د روان کال په اوږدو کې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګېدو درې پیښې ثبت شوې دي. په یوه غونډه کې چې پرون په کونړ کې له پولیو ضد کمپاین سره د خلکو د مرستو جلبولو لپاره جوړه شوې وه، د یاد ولایت والی او دینی عالمانو پر خلکو غږ وکړ چې خپل بچي د فلج له لاعلاج ناروغۍ څخه د ژغورلو په خاطر واکسین کړي. د مشال رادیو خبریال روح الله انوري رپورټ راکوي.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی غونډې ته وویل په روان زیږدیز کال کې په کونړ کې د فلج درې مثبتې پیښې پیدا شوې او که چېرته په ګډه د پولیو د مخنیوي لپاره کار ونه کړو نو امکان لري چې دې ته ورته نور ماشومان هم په دغه مرض اخته شي.
په 2018 کال کې د لومړي ځل لپاره درې د مثبت پیښې د پولیو لرو او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال را په دې خوا د واکسین برنامه ته اجازه نه ورکول کیږي نو زموږ تاسو بیا ستر مسؤلیت چې د دې د ورکولو په وړاندې موږ تاسو خپل مټ راون غاړو.
کونړ والی وحید الله کلیمزی دینی عالمانو ته وویل له تیرو څو لسیزو په هیواد کې افغانان د بیلابیلو خلکو په فتوو وژل کیږي، هغوی ځانونو ته هر څه حلال او روا ګڼي خو افغانستان کې د کوچنیو ماشومانو د پاره د واکسینو دوه څاڅکي او نور روا شیان د دې د پاره حرام ګڼي چې افغانان د ښې ورځې خاوندان نشي.
هر ورځ په دې ولادت کې یا دې رنده مرمۍ د مخالف رچي یا به د دولت طرفه مشکلات پیدا کړي خو د یو بېوزله وینه تویی په واقعیت کلاس په کار شي مشرانو علمای کرامو تفاهم وکړي. څوک چې ځان افغان بولي نور د مخالفت نه لاس واخلي، د بدبختۍ نه لاس واخلي، د ورور وژنې نه لاس واخلي.
مولوي سید ولی الله وای نن چې د پولیو ضد واکسینو خلاف کومه ډنډوره خپره شوې دا یوه سیاسي بڼه لري. هیڅوک د واکسینو د حراموالي په اړه دینی ثبوت نش پیدا کوله.
علمی حساب باندې فکر کوم دا فتوا به چا نه ورکړي. دا سیاسی فتواوی دي چې ورکړي دي په دې پاکوالي کې د مرضونو مخنیوی دی پکې. د دې وجه نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دې طرف ته هڅولی دی چې تاسې د پاکوالي خیال وساتئ.
د غونډې برخوالو ته هغه کوچنی او ګلالۍ ماشوم هم وښودل شو چې د واکسینو نه رسېدو په وجه فلج شوی. مولوی سمیع الله ریحان وویل کاش چې اوس هغه څوک دلته موجود وی او دا ماشوم یې لیدلی وی چې چا پردی فتوی په جیبونو کې اچولی او ماشومانو ته د واکسینو مخنیوی کوي.
د ده په مور به څه تېرېږي؟ د ده په دغه کړېدلي پلار څه تېرېدل چې د خپل بچی دلته راوستی؟ هر ساعت د ده په کور کې خفګان دی. تاسې هم دغه بچی په خپلو بچو قیاس کوئ. عجیب خدا دې د خپل اولاد دپاره پتلون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه پوهنتون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه درس غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه ډوډۍ غواړم، او د یو کلي او د یو لارې پرتی علاقې د هغه د بچي لپاره بیا دغسې فرض غواړم چې لا د خدای حق ورباندې نشته.
غونډې ته نورو زیاتو دینی عالمانو او ډاکټرانو ویناوې وکړې او په خلکو یې غږ وکړ چې باید نور خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او ماشومان د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري. ډاکټران وایي په 2016 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 15 مثبتې پیښې موندل شوي چې یوه په هلمند، یوه په قندهار او درې یې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې دي.
د مشال ریډیو خبرونې هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 15 ولزرا اته سوه اتیا او 15 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خپرونې د پای په دې شیبو کې د عبدالله مکری په هکله دې سندرې تاسو خوند واخلئ او تر هغې وروسته د مشال ریډیو خپرونې دوام لري.
Get out of my life. مشال ریډیو ده.